سلامونه ستړي مشه د مخام شپک بجې دی او تاسو مخه غل ازادې رادیو نوري اوس د ازادې رادیو خبرونه یې څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو چپونو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپه دوه لښ پک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي په تمه دي چې مشري د قصاص دیرش حکمونه توشي کړي د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز د راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د ستره محکمې د جزایی دیوان مشر په بنشیر ولایت کې په ویناست کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیرش حکمونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي شوي دي د طالبانو لخوا د قصاص د حکمونو تر سره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امریکا او شمیر نور هیوادونو پازلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي خو طالب شراکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شرې ناروغۍ مثبتې پیښې د وړمې میاشتې پر څله څه باندې څلور دېرش سلنه زیات شوې دي دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شرې څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شرې له امله اتلس مړینې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شرې ټول ټال دوه پنځوس زره درې سوه پنځه سوه نهه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي ښاغلی بینټ یو این نیوز سره په امریکا کې چې پرون پنجشنبې خپره شوې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي ښاغلی بینټ زیاته کړې د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وړاندې کړي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریتس کې هغه پولیس منخه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و په دې بریتس کې د پنځو ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوی دي د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو ښوونځي ته نږدې شوی د رحمت الله په نوم د پولیسو چارواکي د اژانس ته ویلي په بریتس کې د پولیسو هغه موټر منخه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیږدول له دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پلشیو کمپاین په ترڅ کې د خبر پښتونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول د امریکا د ولسمشر مرسیال او د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس وایي که د هغې سیال دونالد ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزانه روغتیا خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي هیرس د پنځمې په ورځ په ویسکانس کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2012 نه تر 2020 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کېدو ناکامه هڅه کړې وه هغې خبریالانو ته وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیا خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي ټرمپ له دې وړاندې په خپله لومړۍ ولسمشریزه دوره کې څو ځلې هڅه کړې وه چې د قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه که بیا ولسمشر شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي خبرونه مو واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدلی شئ افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پایلې کورنۍ او شوي چې خپلې لورانې په کم عمر کې واده
کړي یو لومې څوارلس کلنه ده او دیارلس کلنه ده او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو مجبوره مېړه ته ورکم
باندې به په یوه نه جزئیات هم درته ولې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان ډلې د اوربند وړاندیز رد کړی د پاکستان خبره په سیمه کې د ترهګرو ډلې له منځه وړل د طالبانو د حکومت دنده ده خو پاکستان ته ګواښ واقعا له جی ټی پی پیښ دی او که د پردې تر شا بل څه دی
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی اوی اصل کې خطر چې څوک غنی هغه پښتانه او بلوچ ملت پال خلک دي.
نړیوال مطالب هم درته لرو. د دې سربیره د خبرونې په پای کې بس تاسو پیغامونه هم را وخت نور مطالب هم شته. بلتي هم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. رزو د خبرونی نومړي راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. نور تفصیل له سنا کاکړ نور.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو خو د هیواد یې په جولانه ډول پریښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږې او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له یو خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدایي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه، خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندیز سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدله چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. په دې اړه چې دغه بندیزونو پر افغان نجونو څومره اغیز کړی نو راپورونه هم درته لرو. خو ورسره د طالبانو د حکومت د یو بل خبر پړه باندې چویلې دي د چین او افغانستان ترمنځ د بارلونکو ریل ګاډو د پرانیستي مراسم پرون تر سره شو. په خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال الحمدلله فطرت پرون پر خپل ایکس پانه په خوند ټوئیټر خبره کړې پکې ویل شي وو چې نمنې بارلونکو ریل ګاډي چې سامان الات رخت او نور توکي پکې دي په سیمیز وخت غرمه مهال له چین حرکت کړی دي د افغانستان په لور باندې دیو پاشل ورځی کې به تر حیرتان بندر ورسیږي. خدای چې په دغه روانو شل ورځی کې به د ریل ګاډي لکه مه وادونو تیریږي چې بل اخره حیرتان تر ورسیږي. پام دې موضوع سره افغان سوداګر محمد نبی افغان د ټلیفون پکر خدای افغان صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. کته سره ته ډیر د غیلارې پاړه باندې وایسته چې دغه ریل ګاډي لار چې ظاهرا جوړه د ریل ګاډي ور باندې حرکت هم کړی چې تر شلو ورځې به افغانستان ته راورسیږي، له کومو هیوادونو به تیریږي، دغه سامان آلات او رخت او نور توکي چې افغانستان ته راوړي په بدل کې به له دې ځای څخه وړي؟
مننه خورې، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او تاسو کارمندانو ته. له افغانستان سره د چین وسلیدل د ریل لارې دا په جمهوریت کې هم یو واري وسول او په دې لار باندې تر دې راه د کوشش کېده چې موږ په کم وخت کې لاند وخت کې له چین سره وسول څو د خپل توکو د انتقالاتو لپاره یو موثره تمام شي. دا لار په خوا ولا ما یو طرف اول او دویم په موقت شکل به پرانستل سو بیرته به بند سو د امارات لراته کا سره هم یو واري د دې لارې د پرانستل کېدو موضوع شریک سوله بیا بند سوله. د دې لپاره حکومت جدي کار غواړي، د دواړو حکومتونو جدي کار غواړي، ځکه موږ باید مقابل جانب ته یا چین ته باید اطمینان ورکو چې موږ له دې خوا هم په دې کې یو څه ورولې ګو، ځکه کچېر یو طرفه مالونه راځي او له دې خوا نه ورځي
یعنی دغه تیر په بخنه سره افغان صاحب دغه تیر زلونه چې پرانستل شوی به تل شوی لته دا او چې له افغانستانه بیرته موږ څنور لګل چین ته
bale wo maga sana sur le gala iza kadal ta itminan maujood na aw de ladish na dir dare dal se dal ta ladish ja ka cha ki una si maga ka chere khpal sar hadat tin ko aw maga pa inda ke de tasal bi sada da itminan war ko te dal skan na tiri gi de maga kampaniane de maga ashipeng kampaniane ya کوم مواد چې کومې کمپنیانه سي پکین کې کوي کار په دې باندې اطمینان سي او هغه د مګر هغه ته اطمینان ورکو چې په دې کې توکي په خکې پیاته او په خاتو غدري. نو بیا موږ کولای شو چې له دې خوا هم خپل تولید خپل توکي هغه ته چین ته ولي ګیا هغه خام توکي یا دغه د اوس چینایان کچیر د میساینک مادن شروع کړي له دې لارې کبیر ته موږ زمينه برابر کو چې هدي عقل خپل د دې د خپل توکي له دې ځای خام مواد کوم دي دا لار چې د موږ لپاره ډیر غوړه دا د موږ لپاره ګټور تمام دي.
او افغان صاحب په بخنه سره د هلار له کوم هیوادونو تیریږي په خا خو د غمنيتي ستونزي څه مسله خو نه وشه د لار تل شي وو وسغه ستونزي لمنځت للی
نه دا لار د قزاقستان او د ازبکستان لار د حیرتان لار چین سره وسليږي او مغل چین سره چین یو ډیر غټ هوا دا ډیر دی ډیر وینه عرب صبح یار دغه ار سرحد بیل بیل ځنګړتیا ولري کچیر مګه دغه ټول لارې فالې کوس کتا سی وګوري مګه د پاکستان د کراچی لارې کوم تو کی راوړو هغه ارزانه تمامي جوړ پسې دغه سی د قزاقستان د حیرتان لار د ډیر لنډه د په کم وخت کې تقریبا شلو ورځو کې مګه کولای سوچینه پورې خپل تو کی ورسو. دغه سی د ایران لارې هم بیا په دویم کټګوري کې هغه دا
افغان صاحب په بخښنه سره کته غلار لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که افغان سوداګر وطواني یا کمپنیان وطواني چینایان ته اطمینان ورکړي چې له دې ځای ورغلی مال با کیفیت ده، څومره به د افغان سوداګرو دغه اتکا په تورخم کې یا په چابهار کې دا برخه مشهور سره
دا چې د کچېر موږ دارا لارا دوامدار او ساتون موږ کولای شو د غوسنۍ کومه خالیګاسه ده د کومې ستړې سي وس پیښې سوي دي موږ د تجارانو تر ډیر حد ستړو سره مخ دي دلته دا چې د نړیوال بندیزونه دي د نړیوالو په یو لارم یو پری دی په بلم بل نه پری دی په یو لار باندې یو سنج راته جوړی کله باندې راته کړي د کانټینر درې کله په کله وایو شای پری دی بل نه پری دی. نو دا موږ ته ډیر خ زیری کېدلای شي او یو خ بدیل کېدلای شي او بل د موږ لپاره ان بازي تو کې دی بازي وخت کې موږ ته بازي مواد زر ضرورت ده که پنځر په زیات په لاړی شي هم نو د دې لارې پلان پرانستل د موږ لپاره هدي عقل دغه فاصله دغه وخت دی وخت ځای کېدل دغه لنډي. اما
موږ باید په دې ټولو لارو غوړ کو دا چې دی بازي تو کې دی موږ کوشش کو یا موږ دا غواړو چې هغه ارزان پریوزیکا یو میاس روس چیږي هم مشکل نسته. یعنی دغه لار د کزاکستان لار موږ ته نه دی نورو لارو نه یو څه ګرانه پریوزي خپلتا غواټن یا د ټایم ضایع کېدل یا د موږ خپل تو کې په وخت را رسیدل او په اطمینان را رسیدل. ځکه موږ اکثره وخت له پاکستان سره هم ستونزې لرو، له ایران سره هم ستونزې لرو. ما د سیاسي وضعیت خراب شي په موږ باندې لارې بندېږي، موږ توکي درېږي، نو موږ به یو دغسې لاره چې هغه سل فیصد اطمیناني او د دې لپاره خدای دې وکړي حکومت خپله هڅه وکړي او کلکه توجه ورته وکړي دې هغه تخنیکي بخشونو ته، دې کې چې هغه کومې ستونزې راپېښېږي په دې باندې هغه تجاران باید کار وکړي چې هغه حکومت ته سل فیصد اطمیناني وي، چې موږ مقابل جانب اطمینان خراب دې هغه اعتبار خراب نه کو. په دې اخلو حکومت باید کلک کار ورته وکړي او بل موږ مستقیمن له چین سره د واخان لارې، ځکه دغه لاره موږ سړک نه هم ریل ته ډیر ضرورت لرو، که موږ له دې لارې مستقیم سره وصل شو او ډیر په قسم په دې لارې بیا به د همسایګانو له انحصار او له چین سره به مستقیم اړیکې او د دوی له دې ښو تجاربو موږ هلته استفاده وکړو او یو ښه اقتصاد.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې افغان سوداګر محمد نبی افغان و چې د طالبانو حکومت د نوی خبر پاړه باندې چې د چین او افغانستان ترمنځ د بارلون کوریل ګاډو ریل پټلې پرانستل شوې ده او نومړنی جو په هم دغه کاروان را روانه ده چې پر روان شلو ورځې کې به افغانستان ته د حیرتانو لارې را ورسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په لبنان او غزه کې د یو اوربند لپاره د امریکایي چارواکو د هڅو سره سره اسرائیل نن سهار د بیروت په جنوبي سیمو او غزه ترنګ کې د حزب الله او حماس ډلو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم ویل چې د دوی لپاره اوربند اساسي ټکی نه دی. ورزو تفصیل نوریاس نوري نورو.
د غزه ترنګ په جنوبي برخه کې د دیر البلح خار په نصرت کمپ او الزویده خارګوټ کې د تیر شپې په بریدونو کې وڅل وی فلسطینیان وژل شوی او په لسګونو نور ژوبل شوی دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل په ورستوي بریدونو کې د اوخت مرګ ژوبل دغه شمیرې د فلسطینیانو خبري آژانس وفا په راپور کې ورکړی دي. د اسرائیل پوز ویلی چې ځواکونه د غزه په مرکزی او شمالي جبل یسمو کې هغه کسان چې دوی وسلوال ترورستان یاد کړی وژل دي. د رویټرز خبرلان وایي چې اسرائیل هم دارنګنن سهار وخت د بیروت پر جنوبي څنډو هم بریدونه وکړل چې لکتر لګر لاس کسان پکې وژل شوی دي. دا هغه سیمې وچه نږدې و او نه مخکې له هستوګنو ډکه او د سختري حزب الله ډلې چې امریکایي دی و تر روسي سازمان په توګه پیژنې او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څنګه په تور لیس کې شامل کړي پیاوړې څنګه رو. حزب الله د لبنان په سیاست کې هم فعال ده او غړي د هیواد په پارلمان کې شامل دي. اسرائیل دغه بریدونه ورسته له هغې کړي چې د لسو جلا سیمو د تخلیې لپاره صادر شوي امرونه لا بشپړ نه و عملي شوي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیل په لبنان او غزه کې پوځي عملیاتو ته د هغو هڅو سره سره دوام ورکړی چې امریکایي چارواکي په سیمو کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو لپاره مخته وړي. واشنگټن هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې چې د راتلونکي سیشن به په ورځ د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي یو اوربند یقیني کړي، خو جګړو ته په پام ډیره هیله نه کیږي چې تر دغې نیټې مخکې د په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پر یو اوربند توافق وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پنځشنبه د اسرائیلي سرتیرو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې توافقات، سندونه او وړاندیزونه اساسي خبره نه ده، بلکې اساسي ټکی پر اسرائیل د حملو او زموږ د وسلوالو دښمنانو په وړاندې د امنیت د ټینګښت په اړه زموږ وړتیا او اراده ده. د هغه خبره د هر ډول فشار او محدودیتونو سره سره دا یوه اړتیا او اساسي ټکی دی. د نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ورته پیغام پرون پنځم امریکایي ځانګړو استازو آموس هوخشتاین او بریټ مکګورک ته ورسو. د لبنان ماقت صدر اعظم نجیب میقاتی نن جمعه وویل چې د اسرائیل هغه بیانونه او ډیپلوماتیک سیګنالونه چې لبنان ترلاسه کړي د اسرائیل د سرتنبګۍ پخلی کوي چې له وړاندې شوي حل لارې سره مخالفت او د وژنو او ورانیو پر تګلارې ټینګار کوي. اسرائیل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه دی وی ترهګر ډلې په توګه پیژني او په ورستیو کې د حزب الله په وړاندې جګړه ورسته له هغې پیل کړه چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
د حماس او حزب الله په وړاندې د اسرائیل د روانې جګړې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 3,000 څخه اوښته او د لبنان د روغتیا وزارت بیا په دې هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,800 ښودلی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم دغه کورنۍ واندېښنې واورو چې وایي د طالبانو د بندیزونو له کبله اړ شوي خپلې لورانې په کم عمر کې واده کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پینشن مې په ورځ د اکتوبر په 10 ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایسارې او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومس والس کلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سم نو مجبوره مېړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخه انجلی هریوا ازادي رادیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کې دوه سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه کته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلی یا مې دوی لیدلی چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلی له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ مونږ مجبوره کړې وو چې مونږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي.
پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی. دا چې ولې تفصیلي حدیث پر دې سناورو.
کڅه هم په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبري وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلام مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللې دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري، د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پی په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان او پاکستانی شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه او د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور، خپل وسایل خبره کوي او افغانستان کې د مداخلې خلاف دي. پاکستان لاس واخره نه کوي. دا خبره هغوی ته خطر ښکاري، نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي او حقیقت کې دوی خلکو ته چل جوړ کړی دی او په مرګ شو باندې دې کار نشته. پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبان وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز بیا ادعا کوي چې درې واړه طالبان، تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په خپلو کې جوړ دي او یو اجنډا تعقیبوي.
ټول ته معلومه ده از هر شمس دی چې د پاکستان استخباراتي او نظامی ادارو طالبان د تحریک په حیث ایجاد کړی دي. هغه که د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي، دا یو بدن دی. د دوی فکر، د دوی فلسفه، د دوی ایدئولوژي، د دوی تجهیز او تمویل د یو مرکز د خوا د څو لسیزو را په دې خوا کیږي او اوس هم روان دی. دلته جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا په پرونی خبري ناسته کې دا وکړه چې ټي ټي پی په اړه چې په خبره له افغانستان خپل چاري تنظیموي کړه شواهد وړاندې کړي او باید پر وړاندې اقدام وشي، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعاوي رد کړي او ویلي چې افغان خوره به د هیڅ پر ضد و نه کارول شي. د یادونې ده چې شاوخوا دوه کال وړاندې په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات شوي وو. کته هم هغه مهال د یادو مذاکراتو په اړه ډیر جزئیات لر رسنیو سره نو شریک شوی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خبرو منخته کړی و او په مذاکراتو کې د اوربن سربیره په زینو نورو موضوعاتو د پرمختګ په اړه هم ویلی وو. هغه اوربن چې بیا ډیر و نه غزول شو.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. داغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې باندې سوي دي، دا ښکار نه دی، دا غمول ور نه دی. اوس څه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دوی دا کارونه کوي. والسلام با احترام.
السلام علیکم دی ازادي رادیو اوریدونکو کارکون ته سلام وړاندې کوم. جنباز کوچه مدي غزنی ولایت نه. نو خامخا داسې په نن نصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دی هغه به داسې سیاستونه بنا اخلي، نو هغه به خلک چې ټلیفون بنی ورسره خو ټلیفون ورسره یې، نو هغه خامخا عکسونه اخلي او عکسونه به ورسره وي. نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي، نو دا هغه پوښتنه داسې یا وخت په تېرېدو سره به معلومه شي چې هیا څنګه کیږي. دا خلک ټلیفونه به نه جمعو کې اچوي، نه بیا ګرځي او که به څنګه حساب کېږي. نو دا ډېره پیچلې موضوع ده، دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي. السلام علیکم.
زه حبیب الرحمن ځواک یم، دا مهال د ایران هېواد دی، د ښار څخه پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې کم درې سوه افغانان شهیدان شوي دي، دغو باید پلټنه وسي. دا خو څه چغو کې نه وي چې ایران وویشتله په خارج هېواد کې دې وګړی ووژل چې هغه خپل پوښتنه کوي. نور اسلامي اماره تر اوسه پورې دې بسواس نه دی کړی، نه غبرګون ښودلی دی. غبرګون یې معنا نه لري، غندل یې معنا نه لري. باید انتقام یې واخیستل شي. موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یې واخیستل شي تر څو به افغانان وژل کېږي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانون او مادینونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي او بل نیمګړتیا شفاف نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. تاسو کولای شئ چې مکتب پیغامونه پریږدئ او د ورځنی موضوعاتو په اړه خپل نظرونه سره شریک کړئ. زه تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00300 300 1 کولای شئ په دې شمیره پیغام پریږدئ. موږ ستاسو پیغامونه د هرې خبری مجلې په پای کې خپرو. همدارنګه که خبری مجله مو نوې اوریدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې چپاته یا ازادي راډیو ډاټ کام د هلته ورشئ لسره واورئ. همدارنګه کولای شئ چې زموږ راپورونه خبرونه زموږ پر سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر یوټیوب او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم پیدا کړئ. احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی.